کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو څخه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
اختر د لیدنې او کتنې جشن دی، خو د یو شمېر افغانانو په خبره د ټولنیزو رسنیو په رامنځته کېدو د اختر ورځو دا دود پیکه شوی دی. د دوی په وینا اوس مهال د ټولنیزو رسنیو له لارې د خلکو ترمنځ پخوانۍ مینه او تګ راتګ نه دی پاتې، خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان بیا ټولنیزو رسنۍ ګټورې بولي. دا راپور درته لرو، خو د دې راپور تر خپرېدو وروسته باید یادونه وکړم چې د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو. تاسو غوښتنه کوم چې دا مجله هم را سره واوري.
نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. له پخوا راهیسې په افغانستان کې په اختر کې د یو بل کورونو ته تګ راتګ د دې ورځو یو له عامو دودونو دی، خو یو شمېر افغانان وایي اوس مهال خلک د دې پر ځای چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي، د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي. نفیسا د کابل ښار اوسېدونکې وایي په پخوا وختونو کې چې موبایلونه نه وو، د دوی خپلوان په اخترونو کې له ډېرو لیرې ځایونو څخه راتلل، خو اوس هر څه بدل شوي.
پخوا چې موبایلونه نه وو ډېر ښه وو، خلک به راتلل په اختر کې، له لیرې ځایونه به راتلل، د ولایاتو نه به راتلل، او موږ ته به معلومه هم نه وای چې څوک راځي. موږ به تیار دیګی پوخ که کلچې هر څه به مو برابرې کړې. اوس چې دا موبایلونه پیدا شوي، مینه هم ورته رقمه شوې ده، د لیرې ځایونه هم نه راځي په موبایل کې مبارکي ورکوي د اختر، د نږدې ځایونه هم په همدې موبایل مبارکي ورکوي د اختر. خو په همدې رقم سره کرار کرار د افغاني فرهنګ له منځه ځي.
اندیش د خوست ولایت اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې کله نا کله خلک کولی شي د ټولنیزو رسنیو له لارې هم د اختر مبارکي ورکړي.
زما خپل فکر دغه سي دی چې خلک چې دلته یو بل ته تلای او راتللی شي، هغوی دې د دې پر ځای چې میسیج له لارې یا پیغام له لارې مبارکي ورکړي یو بل ته لاړ شي، ځکه چې دغه ورځې په کال کې یوازې دوه درې ځلې وي. نو ښه ده یو بل وګوني، خلکو ترمنځ فاصلې راکموي او مینه زیاتوي. خو خلک چې له یو بل لرې دي، مسافر دي، په نورو وطنونو دي، هغوی بیا که د سوشل میډیا له لارې مبارکي ورکړي هم بدنه ده.
خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د دوی لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. په هند کې یو افغان محصل جواد پاسون وایي درې کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ لیرې دی او تل په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلې کورنۍ سره اړیکه نیسي او د اختر مبارکي ورکوي. د ده په خبره اوس چې نشي کولی خپله کورنۍ له نږدې وګوري، ټولنیزې رسنۍ ورته ډېرې ګټورې دي.
په سوشل میډیا باندې د اختر مبارکي ورکول دا یو ښه عمل ګڼل کېږي زما له نظره او لوی اند څخه، ځکه چې دا د ټولو مسلمانانو د اتفاق او اتحاد ښکارندویي کوي. ځکه چې اوس ډېری خلک مصروف دي په خپلو ژوندونو کې، یا ډېری خلک مسافر دي په وطن کې نشته دي او د خپلو فامیلونو څخه جلا ژوند کوي، نو په سوشل میډیا باندې د یو بل مبارکیانې ګوري او یو بل ته خوښي څرګندوي، نو دا زما له نظره یو نیک او ښه عمل ګڼل کېږي.
د یو شمېر افغانانو په خبره د ټکنالوژۍ په راتګ سره خپلمنځي مینه یو څه کمه شوې، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې پخواني دودونه ژوندي وساتي. د دوی په وینا اختر یو فرصت دی، هغه کورنۍ چې د ژوندانه مصروفیتونو له وجې یو بل لیدو ته نشي تلای په اختر کې د یو بل لیدو ته ولاړ شي. په افغانستان کې د اختر بیلابیل دودونه او کلتورونه شتون لري، لکه اختری وړل، د اختر دسترخوان جوړول، د اختری ورکول او اخیستل، او تر ټولو اړین دود د یو بل کورونو ته تګ راتګ دی.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هرکلی مو کوم. په غزنی کې د قرآن کریم نندارتون جوړ شو. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه واوري، او له دې به مو هم خبر کړو چې د قرآن شریف چاپ کله او چیرته پیل شوی. نجیب منلی یو شمیر بهرنی شعرونه ژباړلی. دا کتاب چاپ ته چمتو شوی. په دې خپرونه کې تاسو ته شعر لرو.
یوه پیغله سانیولې د کمره له خوا راغلې، ستا د مینې افسانه یې تبرین غره ته ویلې.
دا به هم واوري چې په خوست کې یو مدني فعال د ښوونځیو د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي.
موږ په موبایل عکس واخلو، هغې نه وروسته کمپیوټر ته انتقال کړو، بیا ته به یې پرنټ کړو.
د عکسونو د اخیستو له یوه هنرمند سره ږغېدلی یم چې عکس څرنګه ښه راځي.
عکس باید په درې قسمته تقسیم سي، چې مهم شی دغو نقطو کې باید ووسي.
ورانی بابا ورې چې په غزنی کې د روژې مبارکې په وروستیو کې د قرآن مجید درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. مخکې تر دې چې د دې نندارتون بشپړ حال درکړو، په نړۍ کې به د چاپ شویو قرآن کریمونو لنډ تاریخ ته تم شو. قرآن کریم د حضرت پیغمبر په وخت په هډوکو، کاڼو، پوستکي او داسې شیانو لیکل کېده چې بیا وروسته د حضرت عثمان په وخت سره راغونډ شو. لننه 1393 کال مخکې د لومړي ځل لپاره د قران کریم لومړی نسخه په ایتالیا کې چاپ شو. تر دې سباندې یو نیم سل کال وروسته په جرمني کې مستشرق هند کلمان پامبور کې قران کریم چاپ کړ. د قران کریم دریمه چاپي نسخه هم په اروپا کې و چې ایتالیایي کشش لورفی کومراشي درې کال وروسته تر دوهمې نسخه چاپ کړ. لدی دریمه نسخه سره په لاتینی ژبه ژباړه هم خپره شوه، داسې چې د قرآن کریم آیاتونه په یو مخ او په بل مخ کې لاتیني ژباړه وه. د قرآن کریم څلورمه نسخه بیا جرمني یهود گوستاف فلوجل په 1340 کال کې خپره کړه. تر دې نږدې یوه پیړۍ بله نسخه نه ده چاپ شوې. په اسلامي هیوادو کې د دې لپاره قرآن کریم نه چاپېده چې اکثر دیني عالمانو مخالفت ورسره کاوه او ویلې چې دیني اصول اجازه نه راکوي چې قرآن شریف چاپ شي. خو وروسته له کلونو د ابراهیم الهنغاري په نوم یوه کس په 1325 کال کې په مصر کې مطبعه جوړه کړه او دیني عالمان یې وهڅول چې د ته اجازه ورکړي چې قرآن کریم چاپ کړي. له کلونو کلونو جر بحث وروسته ځینې دیني عالمانو په دې شرط موافقه ورسره وکړه چې په دې مطبعه کې به له قرآن کریم پرته بل څه نه خپرې شي. څه باندې نیمه پیړۍ بیا قرآن کریم په اسلامي هیوادو کې چاپ نه شو. یو علت یې دا هم و چې هغه وخت عالمان په یوه خوله نه وو چې په کوم رسم الخط په قرآن شریف خپرې شي. خو په مصر کې په 1390 کال کې شیخ رضوان بن محمد المخلاتي وتوانېده چې قرآن کریم په عثماني دود چاپ کړي. د دې قرآن کریم د پاڼو کیفیت ښه نه و. وروسته بیا د مصر پاچا احمد فواد په خپل شخصي لګښت همدغه د المخلاتي چاپ شوی قرآن کریم په شکل کاغذ خپور کړ. خو تر چاپ مخکې د دیني عالمانو یو کمیسیون جوړ کړ، له هغوی سره یې سلا مشورې وکړې چې بیا وروسته ستونزه رامنځته نه شي. تر دې را وروسته په بیلابیلو اسلامي هیوادو کې د قرآن کریم د چاپ ځینې هڅې وشوې، خو د رسم الخط په برخه کې مخالفتونه په خپل ځای وو. په 1950 کال کې په مدینه منوره کې د قرآن کریم د چاپ تر ټولو لویه چاپخونه پرانستل شوه چې تر نن ورځې پورې د دې مطبعې چاپي نسخې په ښه صحافت، په ښه کاغذ او ښه پوښ خپرې شي او په ټوله نړۍ کې له اروپا تر امریکا په اکثر جوماتونو کې دا نسخې لیدل کېږي. تر 2019 کال پورې په نړۍ کې د دې مطبعې 300 میلیونه نسخې خپرې شوې دي. روانه اونۍ په غزنی کې د قرآن کریم درې ورځنی نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې د قرآن کریم د چاپي نسخو تر څنګ نورې ډول ډول نسخې نندارې ته وړاندې شوې. د دې نندارتون په اړه لسیمې راپور لرو.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په دغه قرآن شریفونو کې لاسي، چاپي، صوتي او نورې ډول ډول نسخې شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمید الله نثار ازادۍ راډیو ته وویل دغه نندارتونې په غزنی کې د خصوصي کتاب پلورونکو په مرسته د دغه ریاست په بیرونی عامه کتابتون کې د روژې میاشتې په ویاړ پرانستی. نوموړی وایي د یاد نندارتون موخه د قرآن عظیم شان تلاوت او د دغه کتاب په اړه د خلکو معلومات ترلاسه کول دي.
د روزې مبارک میاسي په ویاړ د قرآن کریم او درې ورځنۍ نندارتون پرانست. په یاد نندارتون کې مختلف ډیزاینونه، خطي او غیر خطي قرآن کریمونه نندارې ته وړاندې شوي. هدف مو روح له یاد نندارتون څخه د ځوانانو محصلینو شاګردانو یا پټول کې د مسلمانانو په الهی او مقدس کتاب ته توجه راړول او عمل کول او همدارنګه تلاوت کول وو.
ملا حمید الله نثار جاتوی په پام کې لري چې د کتاب او همدارنګه په نورو مهمو ورځو همدا ډول نندارتونونه جوړ کړي. ورته مهال په یاد نندارتون کې ګډونوال د دغه ډول نندارتونونو جوړول د ځوانانو د علمي او دینی وړتیا په لوړولو کې اغیزمن بولي او دا لا زیاتو دغه ډول نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دغه ډول پروګرامونو او نندارتونونو د ځوانانو د فکري ویښتابو او ذهني روڼتیا لپاره سخت ګټه ورګڼي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي څنګه چې په دا وروستیو کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ځینې پروګرامونه جوړیږي نو دا پروګرامونه په ځوانانو مثبت اغیزه اچولی سي.
لکه څنګه چې د روژې په مبارکې میاشت کې د قرآن کریم د نندارتون په لاره باندې اچولی و، د دې تر څنګ باید نور پروګرامونه هم په لاره باندې واچوي تر څو ځوانان ورسره راویښ شي او ځوانان ورسره متحرک شي. دا یو نیک اقدام دی په دې هیله چې د کلتور ریاست په دې برخه کې نورې هلې ځلې هم ونسپموي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د روژې میاشتې په مناسبت د قرآن عظیم الشان درې ورځني نندارتونونه د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبري او سندري په نوم کتاب چاپ ته چمتو شوی دی. په دې کتاب کې نجیب منلی د نړۍ د مختلفو سیمو د شاعرانو ژباړل شوي شعرونه راغونډ کړي دي. دا شعرونه له کومو ژبو ترجمه شوي دي؟ له استاد منلی سره په دې اړه شخېدلی یم، خو تر دې خبرو مخکې به د دې کتاب یو ژباړل شوی شعر راواخلو. د میرابو پل په نوم شعر د فرانسې د شلمې پېړۍ یو مشهور شاعر ګیوم اپولینیر لیکلی دی. دا شعر فریده سیال ډکلمه کوي.
دا میرابو د پلتر لاندې سین بهیگی ورسرا زموږه مینی. آیا په کار د چرایات کړم د غم پسی با خوشالی وا، شپه دی راشی وخت دی پورشی ورځی تیریگی ز پات کیگم. لاسونه یو بل تور کړي مخامخ یو زموږ د لاسونو تر پل لاندې د تلپات نظرونو ستړی سپید چې بهیږي، شپه دی راشي وخت دی پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم. د دې اوبو غوندې مومینه په تیریدو ده، مینه زی درومي، ژوندون مو څومره په ورو تیریږي، هیلې مو څومره له شدته ډکې، شپه دی راشي وخت دی پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم. ورځې تیریږي، اونۍ تیریږي، نه تیر وختونه نه تیرې مینې بیرته راګرځي. دا میرابو د پله تر لاندې سین بهیږي، شپه دی راشي وخت دی پوره شي ورځې تیریږي زه پاتې کیږم.
اپولینیر څخه په 1913 کال کې اسپانیایي انفلوئنزا په داسې حال کې ژوند واخیست چې د جګړې پر مهال ټپونو کمزوری کړی و. د ده د شعر تر څنګ د یو شمېر نورو شاعرانو شعرونه ښاغلي منلی ژباړلي دي او د خبري او سندرې په کتاب کې راغونډ کړي دي. اکثر دا شعرونه شاوخوا دوه کاله مخکې ښاغلي منلی په کابل کې ژباړلي دي. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
څه متفرقه غونډې بیا د کورونا په شپو کې چې کله به تبه زوره وروه خیرونه بار خواته تلل، یو نظر راولوېده چې دغه ژباړې چې ما کړې دي کردار کې پراخ کم او بیا خیر مې تر هغه فکر ته راغلم چې د پینځو قارو د پنځو شاعرانو شعرونه راټول کم نو بیا مې همدغه وکړل او بل اخر نشه تکمیل شو.
د کله چې مو دا هڅه کوله په ناروغي کې دا اندیشنه در سره نه و چې په ناروغي کې کېدې شي چې جنو مسایلو ته دقیق ډیر نشي.
نه خدا ناروغي حالت و فکر کوم چې دا یو ډول پرته غونډې او حالت و چې تکه څو چې پرته وای نو منطقي فکر مې نه کاوه. البته یو مصروفیت هم و او د ناروغي کې بل کار هم نه کېده. فکر کوم چې داسې حالت و.
تاسو په دې ژباړو کې له نورو لیکوالو هم د ژباړې لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده، په کوم ډاډ او په کوم اطمینان؟
د لیکوالو نه مې ډېره مرسته نه ده غوښتې. ځینې دوستان چې په ژبه باندې پوهېږي، په هغو ژبو چې زه پرې نه پوهېدلم، د هغوی نه مې مرسته غوښتې ده. نو ډاډ او اطمینان پکې نشته. طبعاً په خپله مې چې څه زده وو هغه و او چې څه مې نه وو زده هغه مې د نورو نه راخستې دي. په دې ژباړو کې ما تر ډېره حده له فرانسوي او له انګریزي نه استفاده کړې ده. یعنې ډېر شعرونه مې داسې ژباړلي چې د درېیمې ژبې نه فرانسوي انګریزي ته ژباړل شوي وو.
یعنې له ژباړې مو ژباړه کړې ده. په دې وخت کې هغه اصول چې ډېر کله ژباړونکي په دې ټینګار کوي چې له اصلي ژبې باید ترجمه کړي، هغه مو څرنګه تر پښو لاندې کړی ده او کنه فکر مو کړی ده چې په پښتو کې هسې هم ژباړې کمې دي باید دا تشه ډکه شي؟
د ژباړې نه ژباړه په یو حالت کې زما په نظر جواز لري. هغه حالت دا دی چې په خپله په ژبه کې د ژباړې په ژبه کې داسې څوک نه وي چې د اصل مطلب په ژبه باندې پوه شي یا ورته لاسرسی ولري. بیا د ژباړې ژباړه جواز لري.
یعنی د مجبوریت په وخت کې مطلب مو دا دی؟
د مجبوریت په وخت کې په دې ژباړو کې ډېر داسې اثر دي چې مثلا د اسپانوي نه اسپانوي نه پښتو ته ډېر کم ژباړونکي لرو، یا مثلا د اندونیزیایي ژبو نه د نورو ژبو نه
حتی له فرانسوي هم ډېر کم لرو. خو تاسو ځین شان ژباړلې دي، پخوا مو ژباړلې دي؟
ډېر کم لرو. نو په دې خاطر د فرانسوي زما زده وه، حداقل نور ژبې مې نه وې زده. نو دې خاطر مې کوشش وکړ چې تر کومه ځایه چې په خپله پوهېدلم پوهېدلم هغه مې په نظر کې ونیول، او په څه شي نه پوهېدلم هغه مې د ژباړې د مخې راواخیستل. البته یو احتیاط مې پکې وکړ چې کوشش مې کړی دی همېشه چې دوه یا درې ژباړې پیدا کړم، یا په یوه ژبه یا په دوه ژبو، چې هغه د ژباړو زیاتوالی ژباړونه د فاصلې احتمال کموي.
له داسې ژباړو سره به هم مخامخ شوي یاستئ چې فرضاً یو شعر، یو اسپانوي شعر په دوه ژبو باندې په مختلف ډول باندې ترجمه شوی؟
دا د سیام کې شوی دی چې د اسپانوي ژبې او د فرانسوي او انګلیزي ژباړو ترمنځ تفاوتونه موجود وو. هلته مې بیا انتخاب کړی دی او د ځینو ژبو سره لږ لږ په خپله آشنا یم، مثلا د الماني سره په خپله لږ لږ آشنا یم، نو هغې کې مې خپل نظر هم کله کله کارولی دی.
ځینې کلمات چې په دې ژبو کې نشته او ستاسو د ژباړې په وخت باندې هغه بدل کړی دی، مثلا په یو فرانسوي شعر کې د رباب کلمه تاسو ځای کړی ده، په یو اسپانوي شعر کې مو د لمانځه کلمه ځای کړی ده، څنګه تاسو غوښتل چې عمدن آزاد ډول ژباړه وکړي او کنه د دې لپاره چې افغان لوستونکو ته ډیره د منلو شي؟
ما غوښتل چې شعر په شعر وژباړم، البته نظم په نظم نه، شعر په شعر ژباړم. او د شعر په شعر ژباړلو لپاره طبیعي خبره ده چې هر ژبه خپل شعر لري. نو ما کوشش کړی ده چې هغه چې ژباړم په پښتو کې د شعر حداقل وږم ولري. دې خاطر مې د کلماتو نه کله کله سر غلولی دی او مفهوم پسې تدیم.
یعنی یوازې د مفهوم رسول مو هدف او کنه په ورته وخت کې مو داسې فکر کاوه چې لوستونکي د شعر د غژباړه داسې احساس کړي لکه د خپلې ژبې شعر شي؟
هدف دا و چې لوستونکي د احساس کړي چې دا شعر دی په خپل ژبه کې، چې شعر ورته ونه شوې له هم حداقل دومره احساس کړي چې دا شعر دی. نو په دې خاطر مې کوشش کړی چې هم یو څه آهنګین الفاظ پیدا کړم او هم د ژباړي هغه رنګ او بوی پکې کم کم.
په همدې شعرونو کې چې تاسو ژباړلې دي له کلتوري اړخه ځینې داسې شیانو سره مخامخ شوي یاستئ چې ژباړه یې سخته وه او بیا مو هغه شعر ته شا کړې ده او یا یوه برخه مو ترې کنډو کړې ده لرې کړې مو ده؟
برخه نه ده کنډو کړې، البته ډېر داسې شعرونه مخې ته راغلي دي چې زما خوښېږي او په پښتو کښې مې مادر وطن ده پیدا کړی، د هغې نه تېر شوی یم. او په ډېرو شعرونو کښې لکه مخکې مې چې وویل کله کله د اصل متن نه یو فاصله اخیستې ده.
کله ناکله ځینې ژباړونکي هغه شعرونه ژباړې سي دی فکر کوي سي د دې ژباړه آسانه وي، تاسو په دې پسې ګرځېدلي یاسي او کنه؟ په ورته وخت کې مو له ډېرو شعرونو انتخاب ته مخه کړې ده.
دلته دوه خبرې دي، یو په هغو ژبو کښې چې زه پې ښه پوهېږم او لټول پکې راته آسانه وو، هلته مې شعریت مې پسې ډېره هڅه کړې ده چې د شعریت اړخ پکې جوت واوسي، او په هغو ژبو کښې چې زه نه پې نه پوهېږم یا هغه ادبیات چې ما ورسره ډېر اشنا نه وم هلته مې چې څه مخته راغلي دي او خوښ شوي مې دي هغه مې راخیستي دي. مثلا د چینایي شاعرۍ بېلګې مې چې راخیستي دي زه په چینایي نه په چینایي ژبه پوهېږم او نه مې چینایي شاعرۍ سره ډېر اشنایي لرم، ماته چې مخته راغلي هماغه مې راخیستي دي.
خو په دې برخه کښې هم یو سوال دی، مثلا تاسو د پنځو قارو شعرونه راخیستي دي، نو بیا مو داسې شعرونه څرنګه راخیستي دي سي دغه قارې یو بل مثال تاسو درلود او ناشنا ژبې باندې مې اتکا کړې ده لکه چینایي؟
هدف دا و چې د ډېرو هېوادونو ژبې ته واخیستل شي، یوازې قارې مطلب نه وي که نه، د ډېرو ژبو بېلګې پښتو کښې مونږ د ژباړو برخه ډېره کمه لرو او د بېلابېلو هېوادونو بېلابېلو ژبو د شعرونو نمونې
له استاد منلی په مننی یو ځل بیا شعر ته مخه کوو. عابدې سپوږمۍ خپل یو نظم په خپل ږغ ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته راستولی، له دوی مننه کوم. دا نظم سره اورو.
داستا سترګې شهامت کړي په کښکاري د درد څړیکې، غرونه نه وایي سندرې، انسان خور په کښې کړیکې، ګله ستا په ورېښمین زړه کښې د ډبرو سختي ښکاري، زما د زړه ورېښمینې لارې لا هم ستا په مینه پایي. هغه ځوان ګورئ مین دی، زیړ لونګ یې دي راوړي، د ګرګرو مینه غواړي د چا سترګې ترېنه ورکې. یوه پېغله سانیولې د کمره له خوا راغلې، ستا د مینې افسانه یې تبرین غره ته ویلې. نن مې کړې فیصله ده چې پې پاک کم د مرګ لیکې، ما د کلي له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي، ما د کلي له چینې نه د ژوندون اوبه راوړي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
شاکس څرنګه واخلو؟ کوم عکس ښه دی؟ مخکې تر دې چې په دې برخه کې د عکس اخیستلو د یوه متخصص نظر او تجربې درسره شریک کړم، خوست ته ورځو. په دې ولایت کې مدني فعال نقیب الله ځلاند د ماشومانو عکسونه وړیا اخلي، د هغو ماشومانو عکسونه چې ښوونځي ته ځي. دوی د حسیره کال په پیل کې شروع کړې. د ښاغلي ځلاند څخه به واورو چې په کومو ځایونو کې تر اوسه عکسونه اخیستي دي.
د خوست په مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې اکثره سیمو ته لاړو، چېرته چې د عکسخانې سهولت نه و، مثلا خلکو نه شو کولی تر څو ښار ته رسیدګي وکړي یا هغه ځای ته لاړ شي تر څو خپل ماشومان بوزي او هلته عکسونه ورته واخلي او ښوونځی کې شامل شي.
تاسو ویل چې دا هڅې مو پیل کړې، له تاسو سره نور کسان هم شته؟
موږ یو د خوستي ځوانانو په نوم یو ګروپ لرو، تقریبا شمېر یې تر 500 ځوانانو رسېږي، مختلفې برنامې لري په ښار کې افغانستان په ولسوالیو کې د معرفت په برخه کې، د نشه یي موادو په برخه کې، د ولور د مخنیوي په برخه کې، او په ټولنه کې د مطالعې د ضد په برخه کې مختلف برنامه سر ته رسوي.
ستاسو دغه مصارف لګښت څوک برابروي چې تاسو مختلف ولسوالیو ته سفر کوئ؟
موږ زموږ د مصارف لګښت خصوصا په دې برنامه کې یو ډاکټر و چې هغه راته پرنټر واخیستو، او د دې تر څنګ یو کمپیوټر خپل درلود، او یوازې هغه مصارف د کاغذ و چې مثلا د درخت کاغذ و چې همدغه ځوانانو ته سره کړ، دغه مصارف همدغه ځوانانو
دغه فکر ستاسو ملګرو ته څرنګه پیدا شو؟
څنګه باید وایم چې خصوصا په دې برخه کې په ټولنه کې مثلا څلور پنځه کاله کېږي چې موږ په همدغه برخه کې لګیا د ښوونه په روزنه په برخه کې، مثلا هغه ماشومان چې دوی د جامو واسط نه درلودل، یا د بوټانو واسط نه درلودل، یا د قلم کتابچې واسط نه درلودل، یا د صابونو واسط نه درلودل، دوی ته به موږ مثلا د ټول لوازم شیان واخیستل، او موږ به مثلا یا په خصوصي سکتور کې او یا په دولتي ښوونځیو کې دوی شامل کړل، او ښوونځیو ته به بوتلل. هر کله چې یو څوک په مثلا په کومه برخه کې کار کوي، نو اتمن ورځ تر بلې د تجربه زیاتېږي، کولی شي یو نوی نوی فکر پیدا کېږي. موږ د ښه فکر خاوندان ملګري لرو، او د هڅه وکړو چې مثلا د نوي کال په راتلو سره داسې یو نوښت ترسره کړو چې هغه په ټول افغانستان کې نه وي ترسره شوی، او ګټه هم د همدغه ټولنو ته ورسېږي، تر څو دغه فکر ژوندی وساتل شي، تر څو د دې فکر څخه د نورو ولایتي ځوانانو هم ګټه پورته کړي، او د ټولنې پرمختګ سبب هم وي.
تر اوسه پورې تاسو په خپله څومره عکسونه اخیستي دي؟
خصوصا ما په دغه برخه کې څنګه ما هم دغه ټوله پروسه ما مخته بوله، مثلا په کومه سول کې په ګوښه ځون کې ورځ تر شپږ سوه ماشومانو پورې عکسونه وام کړم او چاپم کړم.
ستاسو د ټولو ملګرو عکسونه دې په یاد دي چې څومره عکسونه به اخیستي؟
تقریبا زموږ د عکسونو شمېر تر شپږ زره پورې رسیدي.
ستاسو یو تجربه د عکس اخیستلو په وخت، کله چې د یو ماشوم عکس اخلي، له څه ډول حالت سره مخامخ شوي یاست؟ ممکن ځینې ماشومان شرم ولري، وشرمیږي د عکس اخیستو په وخت، سترګې شکته واچوي، ځینې وخوځي، نو بیا بیا مو هم بیا عکسونه اخیستلی چې سم راشي؟
باور وکړه دغه یاد حالتونه که نه هم مخکې له دېنه چې څه ځواب ووایم، له دېنه وړاندې مثلا لومړی سر کې چې پر سوشل میډیا مې یاد نوښت پیغام ولیکل چې موږ غواړو چې دا ډول یو نوښت ترسره کړو، که نه خو مثلا دغه اکثره خلک په ټولنه کې دوه اړخونه لري، یو مثبت او یو منفي. بیراز ځوانانو مثلا یو منفي اړخونه و چې دغه دته بیا دا به نن په تاسو سره ورته واغله چې تاسو به کتابونه څو ورته دا هم مکتبونه نشته بلا بلا اخته. په دویم قدم دا و چې ډیر خلکو موږ تشویق کړو، همغای کړی، تر څو همکاري مې کړی، هغه یو مثبت خبره هم کوکه تر څو موږ تشویق شو د مثلا دغه پروګرام مختلفې دي. دا اکثر خلکو په وخت کې ځکه د ماشومانو ستونزه ځکه چې موږ کوم کلی ته لاړ شو، هغه کلی کې مخکې نه مثلا یوسف ځوانان په جریان کې چې له کلي مشران تور کې چې مثلا سبا ورځ موږ دغه ښوونځي کلي ته درځو، هغه ماشومان که هغه د نجونو دي او که هلکان دي آماده کړي تر څو موږ دوی ته په وړیا ډول عکسونه واخلو. یو بار بار دا تکرار شوي دي چې ما له ماشومانو عکسونه اخیستي دي، هغه وخت موږ په موبایل عکس واخلو، هغې نه وروسته کمپیوټر ته انتقال کړو، بیا په شاپ کې ایډیټ کړو، هغې نه وروسته بیا ترین کړو. کله کله چې موږ عکسونه ایډیټ کوو ډیران ماشومان سترګې کږېږي، چا هغه نظرې ته لاس نیولی وي، مثلا مختلف ماشومان دي که نه سترګې یو خواته بل خواته اړولي وي، نو دا اسمان ته کرځي ځکه ماشومان شمېر ډېر وي، سړی راحت همدغه وي چې دغه کار زر ترسره شي.
له مدني فعال نقیب الله ځلان نه مننه. دوی د ماشومانو اخیستې عکسونه د کمپیوټر په فوټوشاپ پروګرام کې سموي. دا عکسونه د اداري چارو لپاره پکار دي، خو اوس په دې تراشو چې هنري عکسونه څه ځانګړتیاوې لري. د ازادي راډیو په فردا څانګه کې د تخنیکي چارو مسؤل میرویس رسولي 15 کاله مخکې چک جمهوریت ته راغلی دی. د په دې هیواد کې زده کړې کړي دي، او د عکس اخیستو په برخه کې یې کورسونه لوستي دي. د څرنګه د عکسونو د اخیستو هنر ته مخه کړې، تجربې یې څه دي؟ لومړی به ترې دا واورو چې تر اوسه څومره عکسونه اخیستي دي.
فکر کوم مثلا د 8000 تر 10000 عکسونه مې اخیستي دي.
څو کاله وسو چې عکسونه اخلي؟
ما په خپل لغه وخت چې د کیمرا ډیجیټل سوي وا ډیر عکسونه مې اخیستي. لغه نه مې مخکې د کیمرو چې غفلمونه لري کنه په هغه مې اخیسته. د لغه تر څه د خرڅ او دغه ډیر و لګ عکسونه مې اخیسته.
ان بیا چې ډیجیټل شو عکسونه مو زیات کړل.
عکسونه مې زیات کړل.
څو کاله وشو تقریبا؟
درویش کاله نه زه ډیجیټل کیمرا لرم.
او تر دې مخکې څو کاله بریا په زړو کیمرو باندې عکسونه اخیستي؟
د چک جمهوریت ته راغلم په 1998 کال کې و. په 1998 کال کې مې کیمرا واخیستله او شروع مې کړل د عکسو اخیستلو.
یعنی چک جمهوریت ته راتګ یو کال وروسته د عکسونو اخیستل شروع کړل؟
و مخکې لغه نه مې دغه و
شوق
ډیر علاقه مې درلوده. ما پلارم لږ لږ عکسونه اخیسته او کور کې موږ خپله کیمرا درلوده
په افغانستان کې.
په افغانستان کې ما تقریبا له اوه اتو کلنۍ نه کیمرا پټه پټه اخیستله کیمرا او فلم هم څه پکې نه و. ما کوشش کاوه چې پیسې په امتحان کم یعنی داسې مې خودلې چې عکس اخلم او سانو ته مې کتل چې رقمي کادر جوړ کړم کوم چې عکسونه واخلم چې رقمي عکسونه واخلم. ډېر مې هغه کیمرا امتحان ولا داسې حالت ته ورسېدو چې کیمرا له ما نه ماته شوه. ډېر عکسونه مې اخیسته. آخر پلار مې پوسه چې کیمرا ماته ده پوښتنه کړه چا ماته کړې څنګه ماته شوې. تقریبا یو درې څلور دقیقې وروسته ډېر څه دغه دغه سو بیا مې ځان اقرار وکړ.
فقار خنوش
اول فقار سو بالغ تشویق کړم او ویلې سه اورخ سه فقار و سو اختلاکس واخلې فلم به تواخلم به زه به درته ترخمي د کیمرا آی ریګي او ترخمي عکس واخلې. د پرابلم ورکې لري کاسې کوله
زړې کیمرې اوسه پیچلې نه
ډېر پیچلې وي. اوسنۍ کیمرې ډېرې راحت دي. دلته ته وینې سه یو صحنه کې سه ډېره تیارې ته کوي سه مثلا په خپل کیمرا کې د نور سنجور ته وایي څو ته یا څو ته ضرورت نه لري. خپل کیمرا ته وایي سه د عکس روښانه ده یا تور ده یا مثلا تور راځي یا سپین راځي. ته خپل کیمرا کې اوس وینې او کوي سه غون کیمرا عیاره کې بغو وخت کې ته باید د عکس په فن پوسوي وای او تا یو بل دغه په کار وای او نور سان جوړته وای یا سیف شه جوړته وای سه تاول بتلې الته به دغه سویچ کې او برتبل سته کیمرا کې څه سټینګ وای سه دا
رڼا سمه
سی او عکس درست راسي یا تاسو هغه کار کاوه سه هغه یو اوتوماتیک یا هغه اوتومات اپشن لري زیاتره کیمرې وه کوم دلو دلې زغه وای نه داسې عکس درته دقیقي ایا ریسه په د کیمرې په حساب خپل حسابوي څه کوم ترخمي د عکس کې راځي چې دنه ډېر تیار تور راسي نه ډېر سپین راسي.
د نوې کیمرو ته راشم د ډیجیټل کیمرو ته په موبایل کې هم د مختلف اعلانونو د چزین موبایلونو ډېر عالی عکس اخلي. څنګه د موبایل کیمرې له هنري اړخه څومره د اعتبار وړ دي؟
موبایل شته اوس ډېر مجهز دي. زیاتره اپشنونه یا ماغه امکانات اوتوماتیک دي یا ماغه خپل موبایل زیاتره تصمیم نیسي چې دا عکس سره رقمي او کیسه رقمي رڼا او د شان تنظیم کړي. اوسنی وخت کې میرورلس ورته وایي څنګه کیمرې ډېر اوس رواج شوي دي. زیاتره کسان لونه کار اخلي او د دې لخاطر چې دا وسنې کیمرې وړکې دي مخکې دغه میرورلس نه د سلار وې چې هم درنې دي هم غټې دي. دا غټې کیمرې سې دي چې سړی یو چیرته وو باسي خلک ویني سې یا وکاس دا او هغه خلک د طبیعت نه وځي فکر یې ساکاس راغی باید ځان برابر کوم ځان خوري او
له طبيعه له توزیع
وزي او
اوسنی کیمرې وړې دي
او دا خلک فکر کوي چې دا دي سړی ده دا کاس ده دا عکس اخلي دنو یو توریست ده یا دي سړی دل خاطر دا وړکی کیمرې اوس ډیر رواج شوی ده.
تاسو مهم شته اشاره وکړه زه خپل کلس کیمرې ته ولاړم کې څوک وایي چې عکس ته اخلم نو زه ستان سره جوړ کوم ته ودرې چې عکس می سم راشي. اما که چیرته می پام نه تبی رز یکس تبی واضح خبره ده. دلته یو بل شی ده یعنی د پیچلو کمرو یا هغه کمرې سي لکه دا وړې کمرې سي نوي راخلي چې آکاسان استعمالي د دې او د موبایل ترمنځ د اکسپو کوالټي کې څومره فرق
دا د وسانې کمرې دا زیاتر سټینګونه د کوي سي خپل د آکاس په لاس کې دي هغه اوټوماتیک دغه لري مودم لري مګم دلته د کوي سي زیاتر شان خپل تغییر ورکړي ته غواړي سانه سره کمی راسي
دلته یو مهم سوال ده دی د یو عالی عکس صفات څه دي
د عالی عکس صفات د ریس زخپل عکس کې یو داستان ګورم مثلا یو د انسان عکس اخلم د انسان مثلا چیرته ګوري څرقه می قیافه لري خاندي جاړي جګرخونه ده زغته ګورم نس د عکس یا روخانه راسي یا مثلا بخي دغه صافي بخیرانه زغته ګورم د عکس څه داستان متوي
د دې داستان خبره شته سو وکړه مثلا په هنري داستان کې دا څوک لیکوال چې داستان لیکي هغه دې ته ګوري کچرته یو څوک خپه یعنی خوشاله نه دی کچرته په طبیعت او په صحنه کې په تیاره ځای کې یا فرزن کدا خپګان حالت د سی بوتيال ته سه وڅوي یا فرزن یو ونی هغه سی خنی کژ سوي یا فرزن غروب نه ما شامي سه یو څه لمر لیدلې یا مثلا که خوشحالی سهار المر زلیدلی آیا فکر هدف مول داستان دغس یا داستان در سلیدی اکثر سمرش؟
بلکل که شعرم ده تاوکلا باید هم دغا شعرم په نظر که اونیسی دل خطر تس کفاید نکیسی او سرای یو هر جای کسی اکس وخلی او آقا اکس به حساب ده یا مغا مانا ده جگرخونی ولری ته باید داسې کار وکړې سره سړی یا هغه انسان یا ښځه داسې منطقه کې اوسي داسې محیط کې اوسي اقلا هغه محیط هم دغه مثلا د غم مضمون ولري یعنی
روحیاتو سره فضا مطابق
مطابقه هم داسې
یعنی کدی یا دا خپه دا فضا هم خپه
فضا هم خپه
هم چې درک یې دا خو یعنی داسې فضا ده دلته بل شی بدله انسان پرته نن سبا د لپاره سیدا کامری ډیر زیات شي وي د موبایل ته مخ کې اشاره وکړه په افغانستان کې ډیر خلک عکسونه اخلي د منظرو عکسونه اخلي که یو منظره فرند یو سیند عکس اخلي دی یو غره عکس اخلي دی یو شار عکس اخلي په دې کې فرند د شار عکس اخلي کمال کوم شته به ګوري
دا څو دغه لري څو ابتدایي قانون لري د عکس اخیستل چې عکس که باید داشت شان رانیسی سی مثلا زا عکس اخلم دی خار عکس گورم سی مثلا دیو موتر نیم پا عکس که رغلی نیم بیرون دا یا مثلا برعکس یا سرای یا کزی یا انسان مثلا یا لاس مثلا وطلی لده یا رغلی پا عکس که یا وطلی دا مثلا پا خار که یا انسان مثلا زی سرای کوشش که ایسی اغا شخص یا دغه تلات سی دا خپل تصویر ته ننوځي یعنی د خلاص خواتان یو نفر زی هغه وخت کې خاکس مسه خلاص خواتان د مرکز خواتان ورسي ته سي ویني سي سړی چپ لاس خواتان لاکس د وزي یو قسم د عکس سړی ته نه ښکاری یو بل قانون دا ده هغه سي عکس تقریبا د یو درم جای کراسی د ان د عکس باید په درې قسمته تقسیم سي چې مهم شي هغه سړی وای غواړي سي د خلکو توجه د جاب کې باید دغه نقطو کې باید ووسی
یعنی هدف دې ده چې یو عکس یو مربع چوکاټ په نظر کې ونیسو انسان باید په منځ کې وي کنه
منځ کې نه کنه دا
منځ کې شنه
ده او هغه سړی هغه چې غواړي سي تاسو توجه جلب کړي باید
یعنی راستال مهمه ده
راستال دیر مهمه ده در عکس سه پا دری قسمت تقسیم که خط سه دقیقیه لعمودی و افقی نه به حساب دو خطه باسه یعنی تقسیم پا دری قسمت یعنی دو خطه علتا دی کنه یا عمودی و افقی در دو خطون از سه عمودی و افقی دقیقیه ست تقسیمه هغه جای کې سیاغه دوا خاتونه په حساب یو بل ته یعنی
قطکی
او منطقه کې مهم ځایونه دي سید انسان اتبی عادت یا ماغه دغه ورکر سوي د سماده ګوریا توجه نیسی دا باید په نظر کې ونیسی
دا هم مهمه ده کنه فرنجنی عکسونه څوک په بار اخلي ځینې عکسونه په وجدو اخلي یعنی کچرته یو لوی ځای څوک اخلي فرنج یو شار یو کوڅه دا باید ارزته پاموکي کسانګه
دا نظر په لغشینه سیاغه ستاسو نظر په غوړ حالت په کې چی مهمه دي؟ بعض شیان دي مثلا یو مانی یا مثلا یو چی اوږده ده، هغه باید سړی اوږده واخلي. داسره مثلا که په پارز اخلي هغه نیمه مانی نشته او د ساختمان نیمه نشته او عکس نه ځینه پروا نه لري چې آر یا عمودي یا
هغه مهم نه ده عمودي
نه ده نظر،
لیکن اهمیت مهمه ده چې په دې عکس کوم شی ډیر مهمه ده او باید برجسته
او دا غواړي د عکس چیرته په حساب استعمال کې چیرته استفاده تر واخلي. که غواړي مثلا د انټرنیټ کې واچي نو دا عمودي یا پورتریت لکهنی مثلا زیاتره خلک سي دا یو شی لیکي خپل صفو کې او انټرنیټ کې دا
افقي
افقي
ځکه څه خط هم هم دسته
وو خط هم دسته دا کمپیوټر او د تلویزیون پردې هم دسته دي.
د څه چې لکه څنګه چې تاسو تر شیکره چې هنري عکس کوم یو دی مشهور خبره ده، وای هنر د څه لکه مینا انسان نشته شي کولای لیکن درک کولای شي. او زه فکر کوم عکسونه هم هم دستي عالی عکس تشریح سخت ده انسانی تشریح کی، لیکن درک آسانه ده. هم دسته
بلکن درسته ده. یو عکس مثلا زه ما تا جسی گورم ما دما ډیر خوښ ده او ډیر چاند بکی وینم، مگر تاسو سیګوری شاید تاسو خوښ نسی او هر عکس مجبور نه دسته در چه خوښی.
خوزه فکر کوم که چرته زه هم پا عکس بانی هم دست پویده لکه تاسو چی پویشه بیا شاید نظرون دیر مخالف نوی که سنگه
نه دجاتر خلق سی پده عکس اخستو که تجربه ولری یا مینه ولری جاتر دا دغه نجدیکی گی سره دیر
نظر
نجدیکی گی، مگرم هر چه که سلفی سره یو بل سره ایس وقت یو شای نسی که دی.
خو هغه وخت سه هنر سول پسول کې یو شی سو هنر مري نه نه ډیره مننه.
دا سچی رډیو ته به مچلي دا غنمو هم دومره تربلې وي زحمت شبرلته سو اجازه اخلم شریوي.